سلامونا ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي. تاسو د ازادي راډیو خبري مچلا همدا شیبه پر راډیو سربیره د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه اوري او ګوري. زموږ دا خبري مچلا په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټاکنیزې بریا متمرکزه ده. پیل د ډونلډ ټرمپ په بریا کې وو. د ایشوټډ پریس او سی این این په ګډون د ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکي نوماند او پخنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ دوه ساویا الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاو رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالې کاملا هاریس ته یې ماتې ورکړې ده. دا په سیال کې دا چې د پایلو له رسمي اعلان نه وړاندې ټرمپ خپل پلویانو او د خپل انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریډا ایالت په پالم بیچ کې د خپل پلویانو ترمنځ وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمېر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2025 کال د جنوري په 10مه لوړ وکړي او خپل کار به پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکی حکومت واقع بینانه ګامونه پورته کړي. دا دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په خوند ټوټر خبره کړې، هیله څرګند شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. په دغه خبر پاڼه کې د غراسته مخودل شوې ده چې ښاغلی ټرمپ به سیمه او نړۍ کې روانې جګړې په ځانګړې توګه غزه او لبنان کې د روان ظلم او تیری پای ته رسولو کې رغنده رول لوبوي. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست سبا پنجشنبه په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او په ځینو ځایونو کې د خاورو او دوړو د توپان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګ ویلي چې په شمال ختیځو، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې روغتونو ورسره مله سیلابونو په افغانستان کې لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثرو ولایتونو کې مالي زیانونه هم راوالي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د افغان په ګډون شپږ تنه بندیان اعدام شوي دي. دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبه په ورځ د نومبر په 15مه نېټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وځړول شول. د حلوش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفري ښودلې زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسېدونکی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې راپور ورکړی و چې د تېر اکتوبر میاشت راهیسې په ایران کې د 14 افغانانو په ګډون یو سل شپږ شپېته کسان ادام شوې دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراینی ځواکونو سره نښته کړې. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د امریکایي او اوکراینی چارواکو له قوله چې نوولې د خودل شوی راپور ورکړی چې اوکراینی چارواکو ویلي دا جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراینی ځواکونو د کمزورتیا موندل وه. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی دی چې دوی دا راپور په خپل وخت توګه نشي تاییدولی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. په امریکا کې ډونلډ ټرمپ د دویم ځل لپاره ولسمشر شو. خو ټرمپ څوک دی؟ زده کړې چاته کړې دي؟ څنګه د امریکا له شتمنو کسانو شو؟ بالاخره د حقوقي قضیو سره سره یې څنګه وتوانېده چې یو ځل بیا ولسمشر شي او د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لاړ شي؟ وړاندې په دې اړه درته جزئیات درکوو. له دې سربېره ده چې ټرمپ ته تر اوسه د بیا ولسمشر کېدو د مبارکۍ پیغامونه چا ورلیګړي؟ په ځانګړې توګه کومو مشرانو ورلیګلي؟ په دې به هم درته جزئیات ولرو. او د ټرمپ د هغو ژمنو په اړه باندې چې ویلي و په اوکراین او منځني ختیځ کې به جګړې پای ته ورسوي، آیا دا به واقعا وتوانېږي چې دا کار وکړي او که نه؟ وروسته به په تحلیل کې درته وایو. خو د افغانانو غبرګونونه هم لرو چې دوی د ټرمپ د بریا په اړه څه فکر کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د غا دنس د بګرام
په دې اړه به نور جزئیات او مطالب هم درته ولرو ملتیا مغواړم. رزو د خبرونې نمرې مطلب ته په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د تای روشند تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو. څنګه مو چې په پیل کې اوریده په امریکا کې ډونلډ ټرمپ چې د امریکا په خانه ولسمشر او د دیموکراتانو نوماند و توانیده چې پرون په کومه ورځ چې ونو کې چې شوې وي ټاکنې وګټي او یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ورزو فرشتي سحاک ته فرشته جانې تاسو ستړي مو شئ مجلې ته په خیر راغلې. تاسو ته وایي د دغه ټاکنو تر اوسه پورې جستي جزئیات څه دي امریکایان څه وایي؟
سلامونه ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د اسوسییټډ پریس او سی ان ان په ګډون د ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ویسکانس ایالت کې د بریا وروسته د امریکا د ولسمشر او ټاکنو جمهوریت غوښتونکو نوماندو په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر مرستیالي او د ډیموکرات ګوند په خوانی نوماندې کاملا هاریس نامخ کې شو. هغه د 200 یا الیکټرال کالج یا انتخاباتي پلاو رایو په ګټلو سره د امریکا منتخب ولسمشر وټاکل شو. له وو مهم ایالتونو څخه ټرمپ شمال لی کارولینا، جورجیا، پنسلوانیا او ویسکانس کې رائے غټلې او په میشیګان، نیوادا او اریزونا کې مخ کې وو. په متحده ایالاتو کې د ټاکنو پایلې چهارشنبه د نومبر په شپږمه وکړل چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند له دیموکراتانو څخه د سنا 200 کې هم وګټلې او په دې توګه دوی د سنا واک هم ترلاسه کړ. لدی برسیر راتلونکو جمهوریت غوښتونکو ولسمشر به وتوانیږي چې د خپل تګلارو پر مخ بولو سره هغه نور واک هم په لاس کې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان څخه څو ساعته مخکې ولسمشر یا نوماند ډونالد ټرمپ په یو غونډه کې خپل پلویانو ته او خپل د کمپاینیز ټیم غړو ته خپل د بریا مبارکي ویلله او خپل بریا اعلان کړه. ټرمپ د نومبر په شپږمه سهار وخت دغه خبرې د فلوریدا په پام بیچ کې د خپل پلویانو ترمنځ د خبرې وکړې. ډونالد ټرمپ چې یو سوداګر دی په 2014 کال کې دا وتاونه دي چې د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د ډیموکراټ ګوند نوماندې هیلری کلینټن هغه ته ماتې ورکړي او ولسمشر سي. ټرمپ په 2016 کال کې د ډیموکراټ ګوند کاندید جو بایدن پر وړاندې هم ماتې وخوړه. خو اوس ټرمپ د ټاکنیز کمپاین په لړ کې وتاونه دي چې بیرته د امریکا لپاره وڅل ویختم ولسمشر انتخاب شي او هغه به ټاکل شوی دا چې په 2025 کال کې د جنوري په شلمه د امریکا لپاره د لوړو مراسم تر سره کړي.
ډیر زیاته مننه کورودان فرشته سحاکوا چې د ډونلډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو په اړه باندې چې په امریکا کې روستي چې زیات څه دی موږ سره تفصیل شریک کړو. ور به شو نړیوالو خبرګونونو ته اسد الله لودین را سره دی. لودین صاحب تاسو هم ستړي مو شي تاسو ته وایي چې د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ نور مشرانو کوم مشرانو تر اوسه پورې ډونلډ ټرمپ ته د مبارکۍ پیغامونه ورلېږلي دي او په ټوله کې د دغې مبارکۍ پیغامونو محتوا څه وه؟ په ځانګړې توګه که تاسو ته د طالبانو د حکومت او همدارنګه په هغه هېوادونو کې چې پاتم دي یو څه برخلیک یې د امریکا په لاس کې ده.
او ډیر مننه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې چې ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د متوازن بهرنی سیاست پرانه کې هله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقع بنانا ګامونه پورته کړي. دوی د غراس هله سرګند کړي چې د ډونالد ټرمپ پر اتاک سره به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوې څپر کوي پرانستل شي. په افغانستان کې د نن د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو وسلوال او سیاسي مخالفت کوي هم ټرمپ ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت دی. نړیوال خبرګونونه هم لاند تمکیګم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دای هیله لري چې د ټرمپ د سولې هغه طرحه به نتیجه ورکړي چې دورته د ځواک پرمټ د سولې طرحه بللې ده. باید وایم چې اوکراین له باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې د جنگ شاهد دی او اوکراین هیله لري چې د ډونالد ټرمپ پر اتاک سره به دغه جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د تاریخ په لوی بیت راتک سره تا تاسو ته مبارکي وایم. نتنیاهو پر خپل ایکس پانل لیکلی دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي زما ملګری د سره کوم درته مبارکي وایم، سترګې په لارم چې د هند او امریکا نړیواله او ستراتیژیک ملګرتیا همداسې دوام وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر خپل ایکس پانل لیکلی لکه څنګه چې پوهیږو چمتو یو چې د څلور کلونو په موده کې ګډ کار وکړو. د جاپان صدر اعظم شیګیرو ایشیبا ویلي دای ترامپ مبارکي وایي او د امریکایانو د دیموکراتیک غوراوي درناوی کوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د امریکا او کاناډا ترمنځ ملګرتیا د نړۍ یو ارمان او حسادت بللی دی او ویلي دی زه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ او زه په ګډ کار سره پوهیږو او مخته بلار شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي خپل ملګری ډونالد ترامپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د ترکیه او امریکا اړیکې به پیاوړي شي تر څو د فلسطین او اوکراین په ګډون سیمه ییزې او نړیوالې شخړې هوارې شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس ویلي جرمني او متحده ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې بریالي ګډ کار کوي او دغه کار ته دوام ورکوي. او د سعودي عربستان پادشاه او ولیعهد محمد بن سلمان هم ترامپ مبارکي ورکړې. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو او د هیوادونو مشرانو هم ترامپ مبارکي ورکړي چې وروسته به له اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې د ترامپ د بیا ولسمشر کېدو ته د نړۍ د مشرانو د مبارکۍ د پیغامونو جزئیات را سره شریک کړ. په همدې موضوع به تم شو. په لندن کې د افغانانو د ټولنې مشر کریم شیرین هم را سره دی. شیرین صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو ته وایي چې ډونالد ترامپ یو ځل بیا ولسمشر شو، تغییرات یا په ټوله کې کم بدلونونه چې تمه ده په نړۍ کې رامنځته شي، په ځانګړې توګه د افغانستان او په امریکا کې د میشتو افغانانو د برخلیک په اړه، تاسو کم بدلونونه په راتلونکو کې وینئ او څومره د ترامپ بیا ټاکل کېدل د افغانانو لپاره مهم دي؟
ډیره مننه تاسو د بلنه. اوس نو یقیني شو چې ترامپ د انتخاباتو وګټل، د ټاکنې وګټلې او یو ځل بیا و څلوېختم ولس مشر د امریکا شو، دا یقیني شو. ولې تر هغه ځای چې موږ تاسو د ترامپ په کرکټر او د دنیا د ترامپ په کرکټر باندې دغه د ولس مشرۍ په کرکټر باندې پیږي دغه پیشبینی کېدای نشي. ډیر داسې هیوادونه چې اصلا د بایدن د ادارې د خوانه ډیر حمایت شو، دغه ملاتړ شو په بازو جنگونو کې، هغه هم د ترامپ را تک ته خوشاله دي. یعنی دا معلومه نه ده چې اوس ترامپ په کومه لور ده، په کومه خوا ده. زه اطمینان لرم چې روسیا هم د دې ټاکنو نه خوشاله ده. اسرائیل نن ما د اسرائیلو د صدر اعظم خوشبینی دې کار ته واورېدله. نو دا به معلوم شي په نړیوال سټیج کې د دوی تاثیرات، د دوی ولسمشرۍ تاثیرات. ولې زموږ او تاسو لپاره ډیره مهمه دا ده د افغانانو لپاره چې د دوی سیاست به په راتلونکي سیاستونه او برنامې به د افغانستان په اړه باندې څه وي. نو ترامپ د کچېرې مثلا دا د څو اړخونه داسې وسنجول شي، د سولې یا د دوی د مباحثې لپاره د طالبانو سره ترامپ یو تجربه لري. یعنی دا ترامپ چې طالبانو سره یې اولو د خبرو در خلاص کړ، نو هغه د دې یو تجربه لري چې مثلا د طالبانو سره څنګه مختلف شي، دغه سره په څه شي خبرو وغږیږي او په هغه مسایلو کې د څونه سخت دریز ولري د مسلو کې. ولی د بهرانیو
یعنی شیرین صاحب په بخښنه سره په ټوله کې دا اوس افغانستان په ګټه ده که په تاوان؟
زه دغه وایم چې د ترامپ دوباره ټاکل به یو څه چیلنجونه مولري، یو څه چانسونه به مولري د افغانستان لپاره. ما غوښتل دغه توضیح کوم چې کوم چیلنجونه او کوم چانسونه د ترامپ په موجودیت کې افغانستان لري. مشکل مې دا چانس دا چې ترامپ تجربه دی لري چې طالبانو سره وغږیږي. هغه تاسو په پیادي چې مستقیما رئیس جمهور د افغانستان سره په هغه وخت ونه غږیده، ولې د ملا برادر سره مستقیم په ټلیفون کې وغږیده. یعنی دا چې دې مسلې ته اهمیت ورکاوه او د دې نه دا ډډ نه کوي چې د طالبانو سره به د امریکا د ولسمشر په حیث باندې ولې ونه غږیږي، که چیرې د افغانستان د امریکا او د افغانستان ستراتیژیک مسایل هلته مطرحوي. ولې مسله د مالی ملاتړ که تاسو وسنجوئ، ترامپ د خارجي مرستو د کمولو لیوالتیا لري. هغه په براله وایي چې هغه به د بهرنیو جنګو دپاره مالی مرستې ونه کوي. نه تنه تاسو موږ او تاسو په یاد لرو چې هغه حتی د ناتو په هیوادونو باندې دا فشار راوړل چې امریکا خپل مرستې کمایي کته سو هغه هغه تعهد چې کړی دی چې 2% د جی ډی پی خپل په دې مسله کې مصرف نه کوي، امریکا د نورو مملکتو د ساتلو زیاتی ذمہواري نشي کولای. حتی
شیرین صاحب وخت کم ده که دام را ته وایي د په افغانستان کې د ښځو موضوع، د نجونو د تعلیم موضوع، دا څومره د ټرمپ په اجنډا کې راتللی شي؟ هغه هیله مندي چې افغاني ښځې لري له نړیوالې ټولنې چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دغه کم بندیزونه چې پر دوی وضع کړي دي دا یو څه لرې کړي، فکر کوي ټرمپ به په دې برخه کې کوم اقدام وکړي؟
زما دا فکر ده لکه ما بل ورځ هم تاسو سره دا خبره مطرح کړه چې دا طالبان هم لکه د ترامپ غوندې انپریډکټیو خلک دي، یعنی هغوی هم نشي کولی تاسو هغوی چې هر څومره د فشار لاندې راولي هموغ نه تیزیږي هموغ نه اکستریم کیږي. نو د دې خلکو د طالب سره بحث د طالب سره موضوعات تر کول هم یو تخنیک غواړي، یعنی هغوی په دې ته نشي کولای چې ترامپ د ځان ورته اختار ورکړي که دا کار دی ونه کړو دسې کووی که کوي هم بیا نه کوي. نو د ترامپ دپاره دا یو هوښیاري په کار ده چې دا مسله اول د ما په نظر باندې ترامپ هم دغسې یو شی ده چې مثلا راووزي چې که طالبان دا ونه کړو زه به بګرام ونیسم او په دې به موضوع لا ډېره ترامپ غواړي چې مالي کومک کم کړي، نه تنها افغانستان ته بل ټولو هېوادو ته، هغه نه غواړي د نورو جنګونه کې خپل مصرف وکړي. ترامپ به مالی کومکونه په دې معنی قطع کړي چې په افغانستان کې چې دغه شرایط ومني، ولی طالبان به نور متاسفانه او له بده مرغه چې هغه به کې دوی به نور هم اکستریم کې په دې خبره کې او د امریکا د خبرې د نه منلو او د هغوی د خبرو کولو معنا به یو مداخله وګڼي د افغانستان په اړیکو کې او افغانستان په مسلو کې.
په بخښنې سره تاسې د باګرام هوایي اډې یادونه وکړه. ټرمپ په خپلو خبرو کې څو ځلې دا موضوع یاده کړې ده او له دې سربېره نن چې ازادي راډیو ته د ازادي راډیو کوم اوریدونکو پیغامونه رالېږلي دي، دوی هم په همدې موضوع خبرې کړې دي چې ټرمپ څو ځلې په خپلو خبرو اترو کې په کمپاینونو کې دا ویلي چې دا به بیرته د باګرام هوایي اډه نیسي. ستاسې په اند باندې د دې احتمال شته؟
نه، د پخوانیو کلونو د ترامپ نه دا شی نشي کېدی، ځکه چې ترامپ اولین دفعه مسله د نظامی قوتونو د کمولو او یا د بیخي ختمولو خبره کړې ده طالبانو سره. هغه غوښته چې د امریکا د ډیر اوږد جنگ چې په افغانستان کې روان ده دې ته خاتمه ورکړي، نو بیرته په یو شکل نشي کولای په دې جنگ کې شریک شي. یعنی دا د هغه آیډیا وه چې بعد هغې نه بایډن دا تعقیب کړه
یعنی خبرې راټولې کړې. شیرین صاحب، ټرمپ نه غواړي چې په افغانستان کې نظامی حضور ولري، خو په ډیپلوماتیک ډګر کې څومره د دې امکان شته که چېرې ټرمپ د طالبانو خبرونه مني، طالبان د ټرمپ، افغانستان د منځوي کېدو احتمال شته؟
افغانستان خو دا اوس هم منځوي ده، د دنیا سره هېڅ اړیکې نه لري. ترامپ به دا یو کارت په حساب باندې طالبان سره استفاده کړي او هغه دې کار کې ډېر تکړه ده په دې نګوشیشنو کې. نو هغه به ورته ووایي چې مثلا که نورو په احتیاط کار کوو، نو ترامپ کولی شي په آزاده ووایي چې زه دې په دنیا پیژنم خو ته به دا کار کوې.
ډېر
زیات یو چانس شته ده چې د افغانستان خلکو ته چې د داسې یو غیر احتمالي رژیمونه دغسې یو خبر وخیجي، هغه کار چې نورو په احتیاط محتاطانه کوه، فکر کوم دی په دې مباحثاتو کې په بلاله کې دا خبره دا کار به کوم کوو. نو تاسو به دغه شرایط حقوق بشر د ښځو تحصیل دا مسایل په نظر کې
کور ودان ژوندی اوسه. شیرین صاحب، کور ودان پلندن کې د افغانانو د ټولنې مشر کریم شیرین و چې پر افغانستان د ډونالد ترامپ د بیا ولسمشر کېدو د سیاستونو به د افغانستان په اړه څه خپل تحلیل را سره شریک کړو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکه
ټول آزادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
اور وړاندې به په دې اړه درته ووایو چې ډونلډ ټرمپ څوک دی، خو تر هغې وړاندې ورځو په دې اړه باندې راپور ورو چې د افغانانو لپاره د ډونلډ ټرمپ بریا په څه معنا دی او د دوی په ژوند به ته د بریا څومره اغېز وکړي.
د ټرمپ د پلویانو خوښي هغه شیبه چې رسنیو د امریکا د انتخاباتو غیر رسمي پایلې اعلان کړي. څو شیبې وروسته ډونالډ ټرمپ دلته فلوریدا کې د خپلو پلویانو تر منځ راڅرګند شو او خپله بریا یې ولمانځله.
له امریکایانو مننه کوم چې ماته یې دا ویاړ راوبخه چې د 50 نه وروسته د 50 ولسمشر په توګه وټاکل شو. زبتاسي هر یو امریکایي ستاسي کورنۍ او ستاسو د راتلونکو لپاره مبارزه کوم. هر شیبه به هڅه کوم تر څو چې می یو قوي خوندي او سوکال امریکا چې تاسو یو زموږ بچی وردی نه ویرا منستکړي قرار نکینم.
خو دلته د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ټرمپ احتمالي بریا په څه معنا ده؟ د ټرمپ په لومړی ولسمشری کې د امریکا حکومت له طالبانو سره په قطر کې تړون لاسلیک کړ چې افغانستان کې د امریکا شلکلان نظامی حضور پای ته ورسوه، او ډیرو افغانانو باور درلو چې طالبانو ته په 2020 کال کې د بیا راستنېدو زمینه برابر کړه. د امریکا د ټاکنو د غیر رسمي پایلو له اعلان لږ وخت وروسته مو د کابل له اوسیدونکو پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر د ټرمپ بریا به د افغانستان پر شرایطو اغیز وکړي.
امیدواری یک اندازه معلوم شه کې با وجود آمدن حکومت ترامپ یک اندازه سیاست اونا تاثیرگذار باشه سر افغانستان، سر امن و امنیت و آرامشش.
جنگ بیرته خدای نکرده جوړ سی، بل خو ترامپ هم دغه دغه ورته کرده چې زه رئیس جمهور سم، زه بیرته ځم افغانستان ته خپل د دغه دنس د بګرام. هلته به موږ ډیر مصرفونه کړي چې موږ خلک پر مړه سوي نه، نو په دا خاطر څوم چې د افغانستان په نه پځي.
امریکایي ځواکونه د 2020 کال په اگست میاشت کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بڼه هغه موضوع ده چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې شرمونکې شیبه بللې ده او د بایدن حکومت یې پکې پړ ګڼلی.
I've concluded that it's time to end America's longest war.
خو بایدن او حکومت افغانستان د وټلو دفاع کړي او ویلي دي د ترامپ د حکومت لوري لاسلیک شوی تړون د دې لامل شو چې افغانستان کې د جمهوریت نظام و پاشل شي او طالبان د وسلې په زور واک تر لاسه کړي. که د ترامپ رسمي بریا اعلان شي، د جمهوریت غوښتونکو ګوند د انومان به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د وې څلور کلنې دورې لپاره بیا سپینې ماڼۍ ته ورستون شي. ترامپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې په اوکراین او غزه کې به جګړه پای ته رسوي، د امریکا اقتصاد به پیاوړی کوي او غیر قانوني پناه غوښتونکي به له امریکا وباسي. مخالفینو یې دا ژمنه نه یوازې غیر عملي بللې وې، بلکې ویلي وو چې ځینو مواردو کې به امریکا ته زیان ورسوي.
وز به هم ورشو په دې اړه به راپور او جزئیات واورو چې 80 کلن ډونلډ ټرمپ د امریکا و 40 ولسمشر شو. دا چې هغه خپلې زده کړې چرته پیل کړې وي، ګډ ژوند یې له چا سره تر اوسه کړی دی، او د هغه د زده کړو د چې څنګه په امریکا کې اوس یو له شتمنو کسانو دی. له اسدالدین به تفصیل واورو.
ډونالډ ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د نیویارک په یوه بډایه کورنۍ کې وزیږید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 5 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونالډ ټرمپ ته یې میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپله سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ټرمپ په تنکۍ ځوانۍ کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز ښوونځي نه فارغ شو. ډونالډ ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوې موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړۍ میرمنې په توګه پاتوي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشرۍ راورسید؟ ډونالد ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشریزو سیالیو ته ودانګل یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړۍ دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې یې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2018 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونالد ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر و چې د خپلې لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر و چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپلې ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یو دوسیه په 2006 کال کې د هغه ادعا په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سوله ییز انتقال پروسه ګډوډه کړي، او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2006 کال په ټاکنو کې د ده د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شوه په ناقانونه توګه د محرمو اسنادو د ساتلو په اړه وه. د 2018 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ټرمپ هغو ژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالد ټرمپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوښی. ډیر کسان په دې باور دي چې ټرمپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د ده د ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ټرمپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی، بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخت رهبر دی.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. که تاسو غواړئ چې د امریکا د ټاکنو ډونالد ټرمپ چې د امریکا بیا ولسمشر شو په اړه نور ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې چپاته ازادي راډیو .com د سر وخت کار کړی ولته نور جزئیات راسره ولولئ. د دې سربېره کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ټلګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم در سره وڅارئ چې روستي جزئیات په دې اړه دلته خبرو. اوس هم په پای کې ورزو په دې اړه باندې چې امریکا په ټاکنو کې ایران څنګه مداخله کوله او کوشش یې کوو چې دغه ټاکنې ګډې وډې کړي راپور ورو او لدی سره زموږ خبری مجله پای ته رسیږي. د دې خبری مجله کې زموږ د همکارانو په تمه اوسئ.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبه ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. همداسې چې روسیې په 2018 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخه ایران یو پیچلې کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولی جالي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. د ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډیر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ په نیوکو دی. البته د دیموکراتي کاندیدې کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. پاید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو لکلی دی یالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لري د لیکنې له سبس څخه اټکل کولای شي چې په دې پاڼه کې یو څه سم نه دی. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریزونو ته وده ورکول دي.